دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو د پاکستان قبایلي سیمو بلوچستان سربیره د امریکا او افغانستان په اړه هم یو شمېر راپورونه درته راوړي دي. نړیوالو او کورنیو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او په پای کې د میرمن لپاره ځانګړی اونیس پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې شاهین بنیري ته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي مشر مې مهم خبرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت دی بلوچستان ته وسپارل شي او د ترکیې په استنبول ښار کې یو ځانمرګي بمي برید لس کسان چې ډېر جرمنیان دي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کرنې وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی.
القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نورو انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډېر لوی زیان رسولی سي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ایتلافیان کمزوري کوي.
نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه د دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب اسلام استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی ته هغه څه ووایو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متعصبین چې باید په نښه کړل شي او له منځه یوړل شي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت ته بلوچستان ته وسپارل شي. د نهي په ورځ مشال لیډو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او زیاته کړه په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې هوارې دي شي چې د پروژې ملکیت د بلوچستان سره وي.
نوای لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 640 اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې له گوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکو پیسې وي یا د لویې لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي؟
سردار اختر منګل نور ویل چې قسم قانون جوړ نکړل شي نو د پروژې عملي کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکوونکو له ورتګ سره به د سیمې بلوچیان په اقلیت وربدل کړل شي. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان څخه غوښتنه شوې ده. د سې شنبې په ورځ د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د 34 هیوادونو د ائتلاف غړی دی، خو پاکستان به سعودي عرب یا کوم بل هیواد ته خپل پوځ نه لیږي. سرتاج عزیز وویل د سعودي عرب او ایران په معامله د اسلامي هیوادونو د تنظیم OIC غونډه به د روانې میاشتې په 14 نیټه کېږي. په دغه غونډه کې به پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره خپل تجویزونه ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه په اسلام آباد کې د لومړنۍ 4 اړخیزې غونډې ګډونوالو د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ زر تر زره د سولې د بهیر په پیلېدو ټینګار کړی دی. د دغه وزارت سیاسي مرستال حکمت خلیل کرزي د سه شنبې په ورځ خبري اعلانو ته د دغه غونډې په اړه د معلومات ورکولو په وخت وویل
ما یک فرصت داریم د می جنوري او فبروري
دی وی مشت راتلونکو دو میاشتو یعنی جنوري او فبروري پورې یو فرصت لرو. په دغه فرصت کې د افغانستان خلک باید یو تغییر وویني، نو دلته موږ د وخت په اړه مشخص ټکي لرو. په دې هم پوهیږئ چې یو ور مذاکرات پیل سي بیا هغه یوه اوږده پروسه ده، خو مذاکراتو ته د تلو لپاره وخت لرو.
حکمت خلیل کرزي وویل د دغه لړۍ دویمه ناسته به د روانې میاشتې په 13 نیټه په کابل کې کیږي. په دې غونډه کې به د سولې د تګلارې په نقشه بحث وشي. د ترکیې په استنبول ښار کې یو ځنمرګي بمی برید لس کسان چې ډېر جرمنیان دي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. تېره ورځ په پلازمینه انقره کې خبر اعلانو سره د خبرو پر مهال د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو وویل د تېرې ورځې په پیښه کې وژل شوي ټول کسان بهر ملکیان دي. نوموړي زیاته کړې ده دا برید د داعش وسلوالې ډلې یو غړي ترسره کړی دی. د ترهګرۍ دا پیښه پرون د استنبول د تاریخي شین جومات نه د 100 میټره په فاصله د سلطان احمد په سیلاني سیمه کې رامنځته شوې ده. ټاکل شوې ده چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استازو سره وویني. دا کتنه د روانې میاشتې په 15 نیټه د شام په اړه د سولې د مذاکراتو نه وړاندې کیږي. د سټیپن د مستورا دفتر ویلي نوموړی به د امریکا، روسیې، چین، فرانسې او برتانیې له استازو سره ملاقاتونه کوي. د شام حکومت تیره ونه اعلان وکړ چې د جنیوا په خبرو کې برخه اخلي، خو د حکومت مهمو مخالفو ډلو تر اوسه لا په دې غونډه کې د ګډون ژمنه نه ده کړې. د ایران یو جنگي الوتکه د پاکستان پولې ته نږدې راپرېوتې ده چې په نتیجه کې د الوتکې دوه پایلټان وژل شوي دي. د ایران سرکاري ټي وي نن په یو راپور کې ویلي د الوتکه د کونارک د هوایي مرکز نه مغرب لوري ته د 15 میله په واټن راپرېوتې ده چې په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. په الوتکه کې سواره پایلټان لا د تربیت د مرحلو نه تیرېده. او یو تازه خبر، نن سهار د کویټې په سیټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکوونکو له موټر سره سیرمه چاودنه شوي چې پکې د پولیو کارکوونکو محافظان پولیس سرتیری جوبل شوي دي. د دې نه وړاندې هم په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د پولیو ډلو په کارکوونکو بریدونه شوي دي چې د ډیرو بریدونو پړه یې وسلوالو طالبانو منلې ده. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
زموږ غله مشال رادیو خاوري خبرونه مو واوریدل. شاهین بنیري څخه پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دی چې داعش او القاعده اوس هم د امریکایانو لپاره خطر دی، خو دوی به په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي.
Both al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې دوی د سعودي د دفاعي ائتلاف غړي دي، خو سعودي یا بل هیواد ته به خپل ځکني پوځیان ونه لیږي. پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې په پېښور کې د گوادر کاشغر اقتصادي لاري جوړولو او د مرکز په خواشه مشرقي لاري ته داړولو په ضد بیا هم احتجاجونه سوي دي. دروانی په ورنی په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه تاندې هیلې اوریدل. هم هیروي چې دا ځل د میرمنو اسمبلی ته ځانګړې سوې ده
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته د زنانو رسایی نه کیږي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو ساوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای سي. تاسو کولی سئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واورئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پېښوي، خو د امریکا ژمنتیا ته په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې 1300 ترهګرو څخه درس واخلي او انجام به د اسامه بن لادن په څیر وي. اوباما دا څرګندونې نن ملت ته په خپله وروستۍ کلنۍ وینا کې وکړې. نوموړي د وینا پر مهال وویل په نړۍ کې چې هر پېښه رامنځته کیږي نو د نړۍ خلک چین یا روسیې ته لارښودانو په حیث نه ګوري، بلکې دوی پر امریکا غږ کوي. اوباما په خپله وینا کې په هیواد کې پر اقتصادي پرمختګ سربیره یو شمیر نورو داخلي موضوعاتو باندې هم خبرې وکړې. احمد په دغه راپور مهم ټکي اورېدو ته ساس پام راکړم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي د داعش او القاعدې په اړه وویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي.
Both al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولی سي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي. نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب استازیتوب کوي. ده زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متعصبین چې باید په نښه کړل سي او له منځه یوړل سي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز سي.
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and al-Qaeda.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي، نور د نژادي کړکېچ او قحط ښکار کېدلی سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور
ګوري.
نوموړي زیاته کړه چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکارې مفکورې د له منځه وړلو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ایتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربیره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې وایي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښتي اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړ ده. د زیاته کړه چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاری کچه نیمه تر اچته شوې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی مبجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. تاسو کولای شئ لمشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته یې د مشال رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې یوه بمی چاودنه شوې ده چې ځینو کسانو ته ژوبل اړولې ده. په دې اړه د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه دی. خدای نور ناصر، د پیښې جزئیات که زموږ سره شریک کړئ.
مننه اعظمي. د سټلایټ ټاون مینی مارکیټ ته لږ ورتیر سي هاخواته د کیو ډي اي لوبغالی دی، د کیو ډي اي ګراوند دی. له همدې کیو ډي اي ګراوند سره چیرمه شیبه مخکې چاودنه شوې ده. لومړی نویو سرچینو پلټنو پر اساس باندې پولیس سرچینې وایي چې دا چاودنه هغه مهال شوې چې د پولیو کارکوونکي او د هغوی محافظان پولیس سرتیري په دوو جلا جلا موټرو کې له همدې ځای څخه تیریده او یوه چاودنه وشوه. شیبه مخکې مې د ایډي د مرستندویو ډلې د کارکوونکي ډلې له یوه مشر بابل سره خبرې وشوې. بابل وایي چې دوی تر اوسه پورې دیارلس مړي چې په هغه کې پولیس سرتیري او عام ولسي وګړي هم دي، هغوی د کوټې سیول روغتون ته راوړي او ورسره یې یوولس نور ټپیان راوړي. البته د دې مرګ ژوبلې تایید تر اوسه پورې سرکاري چارواکي هغوی نه ده کړې. او په داسې وخت کې څه وایي چې نن درېمه ورځ د پولیو ناروغۍ پر ضد باندې په کوټه کې او د بلوچستان په نورو سیمو کې کمپاین، درې ورځنی کمپاین چلېږي او نن د دې کمپاین اخرنۍ ورځ شوه. که څه هم تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې د دې برید هدف همدا پولیس د پولیو کارکوونکي وو، خو چې کوم مرګ ژوبل اوشي د هغې کې هم د پولیو کارکوونکو په اړه څه نه دي ویل شوي. البته داسې ویل کېږي چې د دوی سره چې کوم د پولیسو سرتیرو محافظان وو د بل موټرو سره وو د پولیسو، هغه ته زیاته مرګ ژوبل ته هغو کې اوشه ده. او په دې کې د پولیس سرتیري او عام ولسي وګړي ژوبل شوي دي. لکه چې ما مخکې وویل د بابل په خبره چې د ایدي مرستندویو ډلې یو کارکوونکی دی، بلکې مشر یې دی په کوټه کې، هغه مشال رادیو ته څنګه مخکې د دې تایید وکړ چې دوی دیارلس مړي چې په هغه کې پولیس سرتیري هم دي او یوولس ټپیان. د بابل په خبره چې دوی سنډیمن د کوټې سیول روغتون ته راوړه، خو تر اوسه پورې پولیس چارواکو سره دیا په تماس کې هم هغوی تر اوسه پورې په دې اړه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي او دقیقه شمېره یې د دې تایید کړې نه چې په دې کې څومره کسان مړه شوي او ژوبل شوي دي. شبه مخکې دا څرګنده شوې ده او دا په داسې وخت کې کېږي چې په کوټه کې او په بلوچستان کې نن د پولیو درې ورځنی کمپاین معنا نه لري اخرنی ورځ ده، نن یې درېیمه ورځ ده.
ډېر مننه خدای نور ناصر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ ولرې.
مشال ته غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان به خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه هم سعودي عرب په دې لړ کې له پاکستان غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلی دی چې که څه هم پاکستان د سعودي لخوا د جوړ کړل سوي دفاعي ائتلاف غړی دی، خو خپل مځکني پوځیان به دغه هیواد ته نه لیږي. هڅه به کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په کړکیچ کمولو کې خپل رول ولوبوي. په دې اړه رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور کوي.
د قومي اسمبلی د خارجه امورو کمیټې د چیرمن په مشرۍ کې بندې کمرې غونډې په وخت د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې په دې وروستو کې د سعودي عرب د خارجه امورو او د دفاع وزیر په دورو کې د پوځ د لیږلو مطالبه نه ده شوې. د ده په وینا چې سعودي عرب سره د ترهګرۍ خاتمې لپاره تربیت، تکنیکي کومک او د معلوماتو تبادله به کېږي. د خارجه چارو مشیر زیاته کړه چې پاکستان به د سعودي عرب او د ایران ترمنځ کړکیچ کمولو لپاره خپل کردار لوبوي. د وزیر اعظم د مشیر په وینا چې د سعودي عرب او د ایران په معاملې د اسلامي ملکونو تنظیم د OIC غونډه په 14 جنوري کېږي او پاکستان به د دې کړکیچ په اړه خپل تجویزونه په دې غونډه کې وړاندې کوي. بل خو د قومي اسمبلی د خارجه امورو د کمیټې مشر اویس احمد لغاری مطبوعاتو ته وویل چې د ایران او د سعودي عرب د کړکیچ د هوارولو لپاره کوششونه روان دي. د ده په وینا چې پاکستان خپل پوځ د سعودي عرب ته نه لیږي، بل خو د دې غونډې نه پس پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې سعودي عرب د پاکستان نږدې ملګری دی او پاکستان د دې خبرې توثیق کوي چې د سعودي عرب علاقایي سلمیت په صورت کې به سخت رد عمل ښایي. خبر پاڼه وایي چې سعودي عرب سره کومک او د عرب ملکونو په اتحاد کې د هلو ځلو په اړه په راتلونکي غونډو کې به فیصله کیږي. یاد دي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا حکومت نه غوښتنه شوې وه چې د عرب ملکونو اتحاد او سعودي عرب او ایران کړکیچ په اړه د پارلمان ته بریفینګ ورکړي شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د چین پاکستان اقتصادي راداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا خپل اندیښنې څرګند کړې دي. د وزیر اعلی هوس پېښور څخه د خبرسي بیان تر مخه نوموړي ویل دي چې د اقتصادي راداري لپاره د پاکستان څخه چین ته د چینی ژبې د زده کړې لپاره 300 کسانو لیږلو کې له هغوی سره هیڅ سلام مشوره نه ده شوې. خو بل خوا تیر ماپښین د پښتونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا ویل دي چې د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت تر ټولو اول د اقتصادي راداري مغربي لار جوړوي. په دې اړه نور حال له پېښور غلام غوث سره کوي.
د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې د مظاهره تیر مازیګر د جنرال پرویز مشرف د آل پاکستان مسلم لیگ د سوري لاندې ترسره شوه او د آل پاکستان مسلم لیگ د خیبر پښتونخوا مشر میرعالم خان مشال ریډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې پختونخوا او بلوچستان صوبه لپامه غورځول شوې ده.
دی باروبار پختونخوا او بلوچستان نظر انداز کړی دی. نواز شریف صاحب ته ویم چې تا کې انصاف نشته، ته وزیر اعظم نه دی مل نه، ته به یو شان حق ورکې، ته ولې دا نظر انداز کې؟ مونږ به ستا خلاف د انشاء الله په اسلام آباد کې ودرېږو، دا آواز به د کی پی کې حق به مونږ ته نه رجوتو په زور.
او هم تیر ماسپخین د قبایلي مشرانو د یو خبری کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي راهداري په منصوبه کې دي قبایلي سیمې هم په پام کې وساتلې شي.
دا کوریډور نه د قبایلو په بارډر باندې جوړ شي، د دینا د لاندې راشي، کې پی کې ته دام راشي، پنجاب ته دا لاړ شي، بلوچستان ته دام وزي، په دې کې به خیر داغه وي چې مونږ به د سنټرل ایشیا سره ډایرکټ دا دروازې کولاو شي. مونږ ته داسې کوریډور پکار دی چې هغه په واجه باندې سالم فیډریشن ته پیدا وي.
هم تیر ماسپخین په پېښور پریس کلب کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا خبريالانو ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه تفصيلي معلومات ورکړل. او په دې ډول کې د مرکزی حکومت د دفاع کولو هڅه یې وکړه. او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې نوموړی وویل،
وزیر اعلی خیبر پختونخوا کو نے یہ تاثر دینا قطعاً زیب نہیں دیتا کہ یہ پنجاب کا منصوبہ ہے یا کسی اور صوبے کا ہے.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د خلینا د خبره خا نخکاری چې هغه دا تاثر ورکوي چې دا د پنجاب یا کومې بلې صوبې منصوبه ده. په دې منصوبه کې وایش صنعتي خارګوټی دي او دې کې به اته په پختونخوا صوبه کې جوړولی شي. په ټولګوندي غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو د مغربي لارې غوښتنه کړې وه او وزیر اعظم میا نواز شریف د مغربي لارې پرانیسته هم کړې ده او تر ټولو اول به مغربي لاره جوړولی شي
اور اسی کو پرایورٹی بیس پہ مکمل کیا جائے گا.
بل خواته تیر ماخام د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اقتصادي رهداري په منصوبه خپل اندېښنې بیا سرګندې کړې دي او د خپل ګوند د مشر عمران خان په شمول د پاکستان تحریک انصاف د نورو مشرانو غونډې ته وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري په لړ کې د پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي ګوندونو اندېښنو ته هیڅ پاملرنه نکوي او د اقتصادي رهداري لپاره چینته چې د چاینی جبي د زدکړې لپاره کوم 300 کسان لیکدول شوی دي نو په هغه کې هم د پنجاب نه علاوه د نورو صوبو سره سلا مشوره نه ده شوی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګند کړې دي. وایي په دې لړ کې پیدا سوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې هواریدای سي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل سي. له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې منګل اندېښنه وښوده که سم قانون جوړ نه کړل سي نو د پروژې عملي کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکوونکو له ورتګ سره به د سیمې بلوچستان په اقلیت واوړي. نور تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې واوري.
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل وایي د چین پاکستان اقتصادي لار مسالې هواره یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د دې پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. نوموړي له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل، بلوچستان د هغه پرمختګ خلاف دی چې له کبله یې د بلوچستان راتلونکي تیاره کیږي. د ویل د چین پاکستان اقتصادي لار درې مرحلې لري چې بیلابېلې اندېښنې او پوښتنې یې زیږولې دي. دی وایي لومړۍ مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بیل گوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې د لار جوړه شي او کار پیل کړي نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکې پیسې وي یا د لویې لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي. دریم، حکومت له اوسه وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکوونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکوونکو او کارګرانو ورتګ سلسله پیل شي، نو که دا قانون سازي ونه شي چې له بهره بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نشي جوړولی، نو د بلوچستان اصلي اوسیدونکي به په اقلیت وربدل کړل شي. اختر منګل ویل، وار له مخه د گوادر اوسیدونکي او کبنیونکي یا ماهیګیران له سمندرګي 15 کیلومتره لرې ځایونو ته د منتقلولو هڅې روانې دي او د گوادر ښار خلکو ته بیل شناختي کارډونه جوړول کېږي. دی وایي د گوادر ښار اوسیدونکو ته د نویو شناختي کارډونو جوړولو ویل شوي دي. د دې معنی دا ده چې د گوادر ښار له اوسیدونکو پرته هغې سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نشي ورداخلېدی. له دې سره د گوادر پر پوله شاوخوا 156 امنیتي پوستې جوړول کېږي او ورسره د تالاشۍ نوی نظام لګول شوی دی چې ښار ته د هر داخلېدونکي کس تالاشي ورباندې اخیستل کېږي. سردار اختر منګل زیاته کړه چې په بلوچستان کې د بیلتون پالۍ وسلوال تحریک پیلېدو لامل دا دی چې د پاکستان واکدارانو د هغې سیمې اوسیدونکي پر خپلې خاورې او وسایلو له واک او اختیار لرلو بې برخې ساتلي دي. د منګل څرګندونو او اندېښنو په اړه مو په بیا بیا د پاکستان وفاقي حکومت له ویان سره د رابطې هڅه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. البته په تېرو وختونو کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي چې ګواکې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پنجاب ته اړولې، یا پښتونخوا او بلوچستان به د دې لار له ګټو بې برخې ساتي او یا امتیازي چلند ورسره کوي. د پاکستان حکومت زیاتوي چې تیر کال د مې پر 28 په شبې ټول ګوندیزه غونډه کې پر خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې د اقتصادي لار غربي برخه به لومړی بشپړوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر وایي د صوبې په ټولو ضلعو کې د پولیو مهم لپاره پوره امنیتي انتظامات ترسره کوي. بلخوا د پولیو مهم چارواکي وایي په سوابي، هنګو، بنو او ټانګ کې د پولیو مهم په ترسره کولو کې ځینې مشکلات لري. دا چې په دې اړه حکومت څه کوي، له فرخنده اسد څخه تفصیل اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د ګل دورې راهیسې د پولیو ضد څاڅکو کمپاین پیل شوی دی، ولې په سوابۍ کې دغه کمپاین په دویم ځل ځنډول شوی دی. په دغه ضلعه کې تیر کال د نومبر په 13مه د پولیو کوارډینیټر ډاکټر یعقوب ووژل شو، چې له وجې د پولیو ضد کمپاین هم وځنډول شو. د خیبر پښتونخوا د پولیو مرستیال ډایرکټر ډاکټر اکرام وای په سوابۍ کې اول دغه کمپاین د امنیتي مسلو له وجې ځنډول شوی و، چې اوس ورته پوره تیاری کوي. ایکسپریس ٹریبیون وسپانا په دې اړه په خپل یو رپورٹ کې لیکي، په سوابۍ کې د امنیتی مسلو له وجې د پولیو کمپین دوه وارې ځنډول شوی دی، او دغلته د پولیو په ټیمونو په تیر وخت کې هم وسلوال بریدونه شوي دي، چې پکې د پولیو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ډاکټر اکرام دا هم وایي، د سوابۍ نه علاوه د خیبر پښتونخوا هغه ضلعې چې د قبایلي سیمو سره نږدې دي، د پوځي عملیاتو او خرابې امنیتي وضعې له وجې د پولیو کمپین له مسلو سره مخامخ دی.
نو الحمدللہ لکه چې لاست ایئر د ضرب اعظم او د خبرون کوم د اپریشن سٹارټ نو ځاګه نه ده 2015 الحمدللہ زمون سکیورټی سچویشن حوالی سره ډیره داسې علاقې چې مخکې هغه ډیره کړ کچنې هغه کې مونږ ته کمپین کول، کله به مونږ دیال کول، کله به مونږ خصوصي انتظامات سره کول. لکه 2015 کې د جون نه بعد زمون له کمپینونه یو شول، او هغه د پاره مګر چې په غونډه کې چې په یو ځای باندې کمپین کیږي، اوس هم حالات کې مګر چې لکه مونږ سره ټانس دی، خنګو دی، نو لکه زمون هغه د سټیچ کله چې خصوصي توګه باندې د فاټا سره په بونډر باندې هلته کې لکه سکیورټی خطرات اوس هم هغه شان زیات دي.
بلخوا د صوبې د صحت وزیر شهرام خان ترکی وایي، دوی کوشش کوي نه یوازې په سوابۍ بلکې په ټولو سیمو کې د پولیو مهم لپاره پوره امنیتي ګامونه پورته کړي، او په روانه میاشت کې د پولیو مهم لپاره په پلان هم کار پیل کړی دی.
زموږ یو ډاکټر وو چې کوم بیا ډیکو د الکونا هی دته شرایط په وجه باندې مونږ هغه دی لیکو، مونږ بالکل سکیورټی انتظامات هم پوره فل پروف سکیورټی ورکړو، خپل ټیم یا پولیس پای کې اکټیولی انوالو دي، او مونږ ټول پراپر مانیټرینګ کوي او افیکټیو کار الحمدلله روان دی. زموږ کیسه لاست منتھ چې مونږ کله میټینګ کوو نو تقریبا 46% ډیکریز راغلی دی په پولیو کیسز، وچ از ا ویری بیگ تھنگ کم ٹو ڈے. سو افیکټیو کمپینز فور دی منی کمپین بلکې اوس په جګړې میاشت کې مونږ کوو، نو هغه کې به نور هم بهتري راغلي کخیر ان شاء الله.
د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او وای پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو وایرس لري، خو پاکستان بیا وایي په 2015 کال کې د پولیو کیسونه 30% کم شوي وو، او تمه لري سږ کال د غشمیره نور هم راټیټ شي.
د پېښور آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو او ماشومانو د پلرونو ټولنې شهدا فورم وای چې حکومت دې د دغې پېښې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي، او تر 23 مارچ پورې دې د هغوی غوښتنې ومنل سي. د دغو وژل شوو ماشومانو پلرونو تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې په دغه اړه یوه غونډه وکړه چې نور حال یې غلام غوث را کوي.
د خبری کانفرنس وروستو د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم مشر عابد رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د 23 مارچ نه وړاندې دي حکومت د هغوی د غوښتنو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
جوډیشل کمیشن قیام دویم دا دی چې زمونږ د بچو ته اعلی ترین سیول ایوارډ ورکړی شي. 16 دسمبر د تدریسی کریکولم کې د تدریس کې د سکولونو کې نصاب کې دی راولل شي چې دا ورځ په دې بچو ته یادې. حیران کن خبر ادا دا به یو کس چرتا په دزو کې وښتل شي، هلته د جوډیشل کمیشن اعلان موشي، هر سر انکوایریان هم شروع شي. یو سل دلور سلویخ بے گنا بچی او ټیچران شهید شو، اس انکوایری نشته. ولی مونږ غواړو چې کم خلکو د چا د غفلت وجې نه دا دونه غټ اسانه هو شو، دا غیت د سزاګانې ملو شو.
او په آرمی پبلک سکول په وسلوال بریټ کې د وجل شوی حسن زی پلار او رنگزی مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ بچی سره ګډر نه پیدا شوی نه دی، 14 کاله مونږ سره محنت کړي ځوان بچیو، او لس منټو کې مونږ ګډوري لاله قربانې اختر کو نو زمونږ پکې لس گھنٹې لگی لالولولا او دی لس منټو کې سلور سرو بچی څنګه شهید کا انکوائری دی وکي ا صحیح ملزمان دې مونږ ته کوي مونږ ته به صبر راشه ته او دی دا کار کړی دی دی پکې انوال دی دی ځان پټې لګیا دی دی دا پاره دا انکوائری نه کوي مونږ غواړي چې دا اوشي مونږ به مطمئن شو بس مونږ به بیا دا نه روډونو باندې وځو
مګر جی شهید محمد صاحبان دورانی والد زابط خان دورانی جی دا حکومت خو مونږ انشاء بار بار لګی یو یو تمګه دومره تنگ نظرې شي مونږ یو تمګه نشي راکولې زمونږ بچو قرباني ورکا او قوم یو متحد کو مونږ بار بار دغه یو خبره کو چې تمګه شجاعت انډر پروټیسټ مونږ غستیو او دا دې مونږ چین شي زمونږ د بچو د شان مطابق دې مونږ لا
په ارمی پبلک سکول پېښور کې د وژل سوو ماشومانو د پلرونو غوښتنې مو اوریدلې وخت د سهار لسنیمې بجې سوې شاهین بنرې به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
مشهد دی وخت مهم خبرونه نن سهار د کوټې په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو د غوی د پولیسو محافظینو له موټر ګاډو سره سیر مشودره شوې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنې وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی د بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر منګل مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت د پاکستان ته وسپارل شي دا وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان با خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستانه څه غوښتنه شوې ده د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي د سولې په اړه په اسلام آباد کې د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ زر تر زره د سولې د بهیر په پیلېدو ټینګار کړی دی د ترکیې په استنبول ښار کې یو ځانمرګي بمي برید لس کسان چې ډېرې جرمنیان دي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې دغه برید د داعش وسلوالې ډلې یو غړي ترسره کړی دی او ټاکل شوی ده چې شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استازو سره وویني
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدل شاهین بنری وړاندې کوي اوس واره سدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په سمباز د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیوا د کورنی ورسپانو د اداري مهم چې کراخستې دي راځي چورته غرسو
وحدت ورسپانې خپل اداریا په اسلام آباد کې شوې څلور ملکی غونډې لیکلې ده ورسپانې لیکي چې غونډې ته خپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز اویل چې د دې غونډې مقصد د جوړجاړی عمل کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل دي ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې امن په خپل د پاکستان د سلامتۍ لپاره ضروری دی او هم د دې مقصد لپاره تیر کال د جولای میاشت کې پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په تیرو 14 کلونو کې په لومړي ځل نیغ په نیغه مذاکراتو ترسره کولو کې مهم کردار ادا کړی وو خو له بده مرغه د طالبانو مشر ملا عمر د مرګ خبر وروستو دغه خبرې وزنډېدلې ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې د داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د زنډېدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي خو د دې لپاره سازګار ماحول ته اړتیا ده او سازګار ماحول په هغه صورت کې رامنځته کېدای شي چې دواړه خواوې د مذاکراتو کامیابۍ په خاطر د وړاندې څخه څه رقم شرطونه کې نږدي او جګړه ځپلي هیواد کې د امن لپاره د مذاکراتو عمل په مخلصانه توګه مخ په وړاندې بوزي انګریزي ژبې ورسپانې ډان هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې لومړی څلور اړخیزې غونډې وروستو په جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې څلور وړو ملکونو د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د مذاکراتو د لارې راتللې شي او په کار ده چې مذاکراتي عمل ته دوام ورکړي شي ورسپانه لیکي چې د څلور وړو ملکونو لپاره کار دي چې د جګړې د بیا شروع کېدو نه وړاندې امنیت وزه ټینګ کړي ځکه چې د تیر کال په شان بیا یو ځل دا مذاکرات وزنډېدل نو ورسره په افغانستان کې حالات نور هم خرابې دي شي ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په نړۍ کې هغه ملکونه خپل وجود قائم ساتل شي چې د چا اقتصادي حیثیت مضبوط او مستحکم وي او بیا د داسې ملکونو لپاره د ښه اقتصادي حالاتو طرف ته تلل نور هم لازمی وي چې له ترهګرۍ ځپلي وي ورسپانه لیکي که وکتل شي نو له ډېرې مودې راهسې پاکستان د ترهګرۍ سره مخ دی او د دې په وجه یې معیشت ته ډیر نقصان رسیدلی دی. نو په داسې حالاتو کې چې چین په پاکستان کې سرمایه کاری کول غواړي او د دې مقصد لپاره یې د دنیا تر ټولو لویه منصوبه پاک چین اقتصادي راهداري اعلان کړې ده چې له کبله یې د پاکستان اقتصادي حالات بدلیدلی شي، نو پکار ده چې دا لانجمنه جوړه نه کړې شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې له دې منصوبې به د پاکستان د غریب ولس غریبي ختمه شي، نو باید چې دا د سیاست په وجه باندې شاته پاتې نه شي. همدا یوه منصوبه ده چې د پاکستان اقتصاد مخ په ترقۍ بوتللی شي او د غریب ولس په ژوند کې انقلاب راوستی شي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي پاکستان وایي دا ډیره مهمه ده چې په افغان سولې پروسه کې خنډونه لرې کړل سي او له هغه وروسته د مخکې تلو لپاره یوه واضحه کړنلاره وټاکل سي. په فارم پالیسي مجله لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډیرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې له وړاندې په یو شمېر هیوادونو کې سعودي او ایران په غیر مستقیم ډول د یو بل ملاتړې ځپي. د دواړو مقالو غټ ټکي له اسرار الله محمد اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شپږو میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په یوه ناسته کې پر دې خبرې وکړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر کومه حده ممکن دي. لکه لنه چې د سولې لپاره هلې ځلې شروع شوې، نو تر اوسه په هغو کې د ګل ورځې څلور اړخیزه ناسته تر ټولو منظمه او مهمه وه. د اسلام آباد د وروستۍ غونډه پر داسې وخت ترسره شوه چې تیر کال د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستان حکومت وایي د وروستیو مذاکراتو هدف یو داسې ماحول برابرول دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې خبرې وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار ستاد عزیز وایي دا ډیره مهمه ده چې د موجوده فرصتونو سمه او حقیقي څېړنه وشي، د سولې په پروسه کې خنډونه لرې کړل شي او له هغې وروسته د مخکې تلو لپاره یوه واضحه کړنلاره وټاکل شي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډېرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې له وړاندې په یمن، شام، بحرین او د سعودي عرب په شیا اکثریتي صوبه کې سعودي او ایران په غیر مستقل ډول د یو بل ملاتړي وسلوال، مشاور او سرتیري وژني. دا جګړه په خورېدو او زیاتېدو ده او کېدای شي چې ډېر زر د دواړو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه د شخړې سبب شي. کېدای شي چې د ریاض او تهران ترمنځ روانه شخړه په نورو هیوادونو کې د دوی په نیابتي یا پراکسي جګړو هم بدل شي. په تېر وختونو کې ایران او سعودي عرب په مختلفو جنګونو کې یو بل ته د پراکسي جګړو د لارې لوی تاوان رسولی. اوس داسې ښکاري چې ایران په یمن کې خپلو شیعه حوثي یاغیانو ته هغه میزایل ورکړي دي کومې چې د سعودي عرب په مشرۍ د یمن په روانه جګړه کې د عرب اماراتو په جنگي جازونو د یو شمېر بریدونو لپاره کارول شوي دي. حوثي یاغیانو په ایراني میزایلو سره د سعودي عرب پوځ ته لوی تاوان رسولی او هغه ټینګونه یې ورله هم تباه کړي کوم چې امریکا ورکړي وو. دغه راز په عراق کې هم د ایران ملاتړې ملیشیې ته د ایران لخوا یو شمېر مرستې ورکول کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د برېټانیا فینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او چین پر پراخېدونکو پوځي اړیکو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د پوځي سازمان په برخه کې اسلام آباد د بیجینګ تر ټولو لوی رانیوونکی یا خریدار دی. په دې اړه نور تفصیل له عبدالحکا کړه اورو.
فینانشل ټایمز ورځپاڼه د پاکستان بهرنی چارو وزارت یو چارواکي چې نوم ښودلو څخه ډډه کړې له قوله وایي امریکا اسلام آباد ته په تیرو 15 کلونو کې اربونه ډالره او دارنګه د اف 14 الوتکو په شان پوځي سازمان ور کړی دی، خو د دې په وینا واشنگټن پاکستان ته د ډرون الوتکو لور کولو تل انکار کړی. د ورسپانې په وینا پاکستان تیر کال اکتوبر په میاشت کې د خپل یو جوړ شوی ډرون الوتکې د برید داوا وکړه. د ورسپانې په وینا که څه هم پاکستان له دې انکار کوي چې ګواکې د ډرون په جوړولو کې ورسره چین مرسته کړې، البته د غربي هیوادونو چارواکي په دې خبره قانع نه دي. دا ځکه چې د بیجینګ او اسلام آباد ترمنځ په تیزی سره پوځي اړیکې په پراخېدو دي. فینانشل ټایمز وایي د پاکستان د دفاعي سازو سامان د تولید وزیر رانا تنویر حسین دا تصدیق وکړی چې چین به پر پاکستان 8 ابدوس یا تل خرڅوي. نوموړي وویل په دې کې به څلور په چین او څلور په پاکستان کې جوړې شي. د غربي هیوادونو کارپوهان وایي پاکستان په دې تکل کې دی چې د جنگي سازو سامان په برخه کې پر بیجنګ خپله تکیه زیاته کړي، دا ځکه چې له مالي پلوه ورباندې سخت شرطونه نه ایښول کېږي او بل داسې بیجنګ به جنگي سازو سامان په تیزي سره عصري کړي. فاینانشل ټایمز د سویډن میشتي یوې ادارې سپری د یو رپورټ حواله ورکوي چې وایي په تیرو 15 کلونو کې چین د وسلو په درآمد کې 143% زیاتوالی کړی دی او اوس د روس او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی هیواد دی چې وسله خرڅوي. د رپورټ له مخې د چین تر ټولو لوی خریدار یا رانیونکی پاکستان دی چې د بیجنګ د وسلو پلورلو 143% یوازې اسلام آباد رانیسي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
تاکه سوی دچ د افغانستان سولې پروسې په لړ کې به د څلور اړخیزه غونډې د جنوري پر 13 په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې سوی غونډې کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید یوه لاره جوړه شي. په همدې غونډه کې د بامانی او نتیجه ورکوونکو خبرو اترو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دین وړاندیزونه وکړل. پښتانه د کارپوهان دغه وړاندیزونه څنګه ارزوي؟ د عبدالحی کاکړ راپور ته ورسئ.
د جنوري په 13 په اسلام آباد کې د افغان سولې پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په غونډه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز 15 وړاندیزونه ورکړل. په دې کې له طالبانو سره بې له څه شرطه خبرې کول، د طالبان پر ضد د پوځي اقدام ګواښنه کول، طالبانو ته په سیاسي عمل کې د شاملېدو لپاره ځینې امتیازات ورکول، د مذاکرات لپاره په حقیقت ولاړه یوه لچک لرونکې یا نرمه لار نقشه جوړول او دغه خبرې د میډیا یا رسنیو پټي ساتل شامل دي. سرتاج عزیز وویل که دا خبرې په پام کې ونیول سوې نو شایي مذاکرات بامانی او نتیجه ورکوونکي وي. د پاکستان دغو وړاندیزونو یو بحث هم راپارولی دی. په تېره بیا په افغانستان کې زیاتره کارپوهان پر دې انتقاد کوي. احمد چاسپر د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وایي پاکستان یو خوا وایي چې باید له وسلوالو طالبان سره بې له څه شرطه خبرې وسي، خو بل خوا په خپله د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره 15 شرطونه شته.
اجازه صاحب چې دا خبرې راکړي دي، دا په خپل شرطونه دي چې مثلا لومړی دا چې نظامي تحرکات نوم به خپل نه راځي، نو تر اوسه پورې خو د طالبانو سره خبرې نه دي شوي، اوسه پورې د طالبانو سره صلاح نه ده شوی، اوربند نه دی شوی، توافق نه دی شوی، نو تر هغه در مخه د دې تحرکاتو زی په کول یا نه اعلانول دا خپل یو شرط چې پاکستان یې مطرح کړي. ټولې خبرې چې دا یادې کړي دي دا تدریجي شرطونه دي. په خپل وایي چې بیا له شرط باید موږ خبرو ته کښېنو.
په پاکستان کې بیا ځینې کارپوهان د سرتاج عزیز د دې وړاندیزونو ملاتړ کوي. پخوانی پوځي چارواکی بریګیډیر سید نذیر وایي باید په سر کې چې هر څنګه وي طالبان د خبرو اترو میسته راوستل شي.
سیمو قباندې منسا د سولې لپاره او د خبرو د لپاره چې هر مقامه دازي کی کاغه افغان حکومت ته هغه پاکستان دی کاغه چین دی امریکا را چې دا غینه موږ سره ته چته کو چې کم از کم د جنگ دا ور سنه سو طریقه باندې مرسیږي یا دا غي شدت کمیږي چې هغه موږ کم کو نو به په خپل دا نوري ډډې چې کمی دي هغه به خبرو اترو ته تیار شي په دې چې هغه به ایواز شي.
د سرتاج عزیز په وړاندیزونو کې یو دادی چې تر هغه وسلوالو ډلو د خبرو وړاندیز ته ځواب نه وي ورکړی پر ضد یې باید پوځي اقدام ګواښ ونسی. خو په لاهور کې د افغان چارو کارپوه احمد رشید وایي باید پاکستانی فوج پر طالبانو خپل اثر او نفوذ استعمال کړي او اوربند ته راضي کړي.
I think the army now for the first time
ز فکر کوم پوز لډیرو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې د خبرو پاړه جدي دي. زما په فکر بل مهمه ستونزه چې پاکستان یې باید جدي واخلي دا ده چې طالبان دي آماده کړی چې له تشدد لاس واخلي او له کابل سره اوربند وکړي. پاکستان د طالبانو کنټرول په لاس کې نه لري او دوی به له شک تشدد نسی بندولای. خو دوی د طالبانو لالاري په دی ویلو سره ډیر څه کولای چې وایي موږ په افغانستان کې نور تشدد نزغمو. د طالبانو لالاري طالبانو ته ډیر په جدي ډول دا ویلای سي په ځانګړې توګه هغو طالبانو ته چې په پاکستان کې اوسي. زه په دې هیله یم چې دا ځل به د مذاکراتو پر مهال د تشدد د کنټرول خبره راپورته سي.
که څه هم د پاکستان لخوا پر وکړل سو وړاندیزونو لا هم بحث روان دی، خو ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د جنوري پر 13 نیټه په کابل کې کېدونکې څلور اړخیزه غونډه کې شایي د سولې عمل لار نقشه نور هم واضح سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
امریکا د افغانستان د سولې د ټینګښت په اړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارونو ته غاړه نه دی شي. دا خبره د امریکا د ستراتیژیک او نړیوال مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیزاد له مشال رادیو سره په امریکا کې کړې ده. نوموړي وایي په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوذ هیوادونو لخوا هم لا ډیرو فشارونو ته اړتیا لري. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او سوالو طالبان ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د اساس ترمنځ څلور اړخیزه غونډه وسوه. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو د راوستو خبره وروسته لاغه مطرح شوی چې یو شمیر افغان سیاسي څېړونکي دا باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولی سي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبته همکاري وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي، خو وايي پاکستان د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره دغو فشارونو ته غاړه نه دی ایښی.
مدارې
شک ندارم که امریکا فشار آورده بالا. دوی زه په دې شک نه لرم چې امریکا پر پاکستان په دې اړه فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي، او په دې کې هم شک نه لرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نور فشارونو ته هم اړتیا سته. خو باید د سیمې رون اندي په دې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپلو ګټو لپاره لوړې بیې ورکړي او د لویو هیوادونو خبره نه مني. هو، یو څه چې امریکا تر اوسه نه دی کړی، د خپلو مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی، او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي. ښاغلی خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکارۍ دلیل بولي. دوی وایي د افغانستان په اړه هم زما له نظره پاکستان تر اوسه د یوه غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي تر څو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا یې په ګډوډۍ کې وساتي، ځکه د افغانستان په ستونزو کې ځان ته ګټه ویني. شغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅې نه بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی د سه شنبې په ورځ په پیکن کې وی خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سیشن به پروس کابل ته د سفر پترس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاټ ورکړ چې هیواد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبتو نتایجو لپاره هڅې کوي. د افغانستان د سولې په اړه د همغږي څلور اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون ترسره شوه. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13 په کابل کې جوړیږي، د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه سي. که څه هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبیني ښودل سوي دي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیر واده خلافیو ته پکتو تر ډیره سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د څارنې په برخه کې باید ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال ریډیو خبري اوسم ورسېدلې د میرمن لپاره ځانګړي ونیز خبرونې تاندې هیلې ته. د عورت فاونډیشن لخوا په سوات کې د ښځو اسمبلی جوړ شو. دغه اسمبلی به د سیمې د ښځو د مسلو د هواري لپاره کار کوي او خپل وړاندیزونه به مرکزي، صوبایي او ځایي حکومتونه ته لیږي. دا پروګرام د همدې اسمبلی په اړه دی. د پروګرام جوړونکي او وړاندې کوونکي فرخنده اسد نورازی چې ورته غوښ شو دا تاسو او دا تاندې هیلې.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په سوات کې د ښځو په اسمبلۍ خبرې کوو
چې د هغې کمپوزیشن هغې له فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي، یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه. چې هغه زنانه راشي، هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی، چې هغه هغې له راشي.
دا چې دا اسمبلی به د ښځو مسلې څنګه هواروي،
لکه نن سبا چې مونږ ته کومه دغه تر پیښه ده، نو هغه دی د خودکشۍ په نوم باندې جنکۍ مړې کول.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن لخوا د ښځو لپاره یو ځایي غیر رسمي اسمبلی جوړه شوې ده چې هغوی به پکې د ورپېښو ستونزو په اړه خپلو کې جرګه کیږي او د بحثونو وروسته د خپلو فیصلو سپارښتنې به د پاکستان مرکزي، صوبایي او دغه ډول ځایي حکومتونو ته وړاندې کوي. د دوی په خبره د دې غیر رسمي اسمبلۍ په مرسته به نه یوازې ښځې په خپلو حقونو خبرې شي، بلکې د دوی کړې سپارښتنې به په حکومتي قانون سازۍ کې هم یوه لویه مرسته وکړي. د دغه اسمبلۍ سپیکر په سوات کې د خویندو د جرګې مشره تبسم عدنان وټاکل شوه. تبسم عدنان وایي دا د سیمې د ښځو د مسلو د هواري لپاره یو ښه ګام دی.
د دې سره خو به ډېر زیات مونږ ته مدد میلاو شي. لاول خو تاسو چې وړمبۍ نه هم د اول نه هم د خویندو جرګه چې دنه هم یو داسې قسم پلاتفورم دی لکه څنګه چې د اسمبلۍ جوړه شوه ده، او هم دغه کارونه پکې کیږي چې کوم په دې اسمبلۍ کې کیږي. خو د دې سره بل غټه فائده به مونږ ته دا وشي چې په دې کې کوم کونسلرز شامل دي، د حکومتي چارواکو کوم خلک چې پکې زموږ سره شامل دي، نو هغوی به مونږ ته په بهتره طریقه باندې نور هم هغوی به مونږ ته خو خیر نه شي ویلی، خو د هغوی او د کمیونټي به لینک زیات جوړ شي. چونکې د مخکې نه هم خویندو جرګه داسې یو پلیټفارم دی لکه څنګه چې اوس د اسمبلی فارم شوه په سوات کې، نو په خویندو جرګه کې هم دا قسم کارونه کیږي، هم په دې رنګ باندې د زنانو مسایل اجاګر کیږي. خو مونږ په هغه کې فیصله سازی کوو، مونږ په هغه کې باقاعده ډیسیژن اخلو، فیصلې ولا کوو. خو د دې اسمبلی په تھرو باندې دلته کې کمې فیصلې چې مونږ د خویندو جرګه کې کوو، یا کم مسایل چې ښځو ته ترپیخه دي یا هغو مخه کوي، نو د هغه مسلې به مونږ خپل حکومت ته په اسانۍ سره خپل کم زموږ چې ګورمنټ دی هغو ته په اسانۍ سره مونږ ویلی شو، او زمونږ او د هغوی د منځ به یو لینک جوړ شي. دا اسمبلی زمونږ او د هغو تر منځ یو لینک دی.
د عورت فاونډیشن ځای مشر نثار عالم له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې اسمبلۍ لپاره یې د سوات له بیلابیلو تحصیلونو 3 ښځې ټاکلې دي چې پکې نرښځیانو ته هم استازیتوب ورکړل شوی دی.
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي، یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه. چې هغه زنانه راشي، هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی، چې هغه هغې له راشي، څومره فیصله سازی کیږي، هغه د ضلع په سطحه کیږي، که د تحصیل په سطحه کیږي، که د ویلیج کونسل په سطحه باندې کیږي، که په پروینشل لیول باندې کیږي، صوبائی سطحه باندې، او که په قومي سطحه باندې کیږي، چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي، هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار وکړي.
بلخوا تبسم عدنان وایي په دې اسمبلۍ کې ښځو ته پر ورپېښو ستونزو به خبرې کوي، د هغوی ستونزې به په ډاګه کوي، او بیا به یې د پاکستان واکمنو ادارو ته سپارښتنې کوي.
ګورئ، زه د دې شي نه یم، نو نابلده نه یم د دې خبرې نه، زه بالکل نابلده نه یم، چونکې ماته ستا په وخت کې وې پاوله کې چې خویندو جرګه آلریډي یو پلیټفارم دلته دي چې شته، نو د زنانو مسلې چې راشي دلته کې او مونږ ته تر مخه شي، نو مونږ به ظاهر خبره ده چې مونږ به د هغې دپاره اسمبلی ده، د دې دپاره چې مونږ په هغې کې قانون سازي، د هغوی دپاره د قانون سازۍ کوشش وکړو، خپل لیجسلیټرز په دې مسلو کې شامل کړو، هغو ته مونږ دا مسلې ورسوو. نو کومې مسلې چې په پریورټي بیسس باندې دي، لکه نن سبا چې مونږ ته کومه دغه تر پیښه ده، نو هغه دی د خودکشۍ په نوم باندې جنکۍ مړې کول. جنکۍ مړې شي، غیرت په نوم مړې کی، یا په سوا باندې مړې کی، دوه درې کیسز ماته تر مخه دي چې رالل چې هغوی مړې کی او بیا وایي چې خودکشي کړې ده. نو دا یو ډېر اهم ایشو دی. دسې نور ایشوز دي، د کوم عمرۍ ودونه دي، دسې په دې کې سوری دي، دسې په دې کې نورې هم ډېرې مسلې دي. تشدد ټول تاسو پکې ټول پکې راتلی شي په تشدد کې، نو دا ټولې مسلې چې دي، نو دا مونږ مخې ته وړی شو او مونږ هغوی ته مخې ته د هغوی سره په دې باندې خبره کولی شو. بل خبره دا ده چې زمونږ ټیک ته د پښتنو معاشره دي چې ده چې یوه زنانې آواز چتول چې دی، نو دا یو ډېر بد ګڼلی کېږي، او د غی د کور نه راوته هم ډیر بد ګڼل کیږي. نو د دې اسمبلی په ترو او یا بیا زموږ د خویندو جرګې غونډه کې پلیټ فارم په ترو باندې هغه زنانه ته د کور نه دومره بهر ته وتو ته اواز ضرورت نشتی، مونږ مخې ته د هغې اواز بوتلی شو، مونږ که د هغې دپاره ناست یو چې د هغې اواز پورته کړو او د هغې د مسلې حل راوباسو.
د دې اسمبلی مرستیال سپیکر د سوات سیدو شریف ساجده افتخار وټاکل شو. هغه د سیدو ون کونسلر هم ده. ساجده افتخار وایي د دې اسمبلی له لارې به دوی د ښځو د مسلو د هوارولو کوشش کوي.
دا یو پلیټفارم دی د ښځو د حقوقو لپاره، هغه ښځو لپاره چې کوم هغوی ته د هغوی رایټس نه ملاویږي په قانون سازۍ کې، نو د هغې لپاره دا پلیټفارم پلیټفارم تیار شو او دا ښځو په حق دا اسمبلی کې تیار شو. نو د دې کې موږ د ښځو هغه ښځو ته چې کوم ته د هغو رایټس نه ملاویږي هغو د ورکولو کوشش به موږ کوو. د دې لپاره به موږ دا طریقه کار کوو چې دا یو پلیټفارم تیار کړو د دې لپاره، نو د هغې لپاره موږ دا ښځې د ښځو سره ملاویږو، د هغو د مسایل به مسالې نه به ځان خبرو او بیا به په هغې باندې دا ټول خپلې کم خود سره به موږ خپلې فیصلې کوو او بیا به هغه مخې ته کم ځینې چې موږ سی باندې ځایي سمبلۍ په سطحه باندې یا د یونین کونسل په سطحه باندې هغه چې حل کېږي، نو د هغو دپاره به موږ مخې ته ځو او هغه به حل کوو.
ساجده افتخار د اهم وای مخکې داسې څه پلیټ فارم نه وو، ولې اوس ښځې کولی شي دوی سره د خپلو مسلو په اړه رابطه وکړي.
ډېر مدد پورته ملاو شي، مخکې نه داسې یو دغه نه وو د ښځو دپاره، یو داسې پلیټ فارم نه وو تیار شوی او اوس لکه د زه چې وایم زما په خیال باندې دا یو ښه قدم دی د ښځو دپاره د خواتین سملۍ په دې په ذریعه باندې به ښځو ته ډېر د هغوی کوم چې حقونه دي هغو ته کوم د هغو کوم رایټس دي هغو ته نه ملاویږي، نو د دې په ذریعه به هغو ته خپله خبره مخکې کېدو کې ډېر دغه ملاو شي. مسلې د ښځو دا دي چې د چایلډ میریج شو د کم عمرې وادونه چې دي، نو ماشومان چې واده کېږي د هغو نه تپوس نه کوي، په دې کې بل د دې قانون سازي شوې ده خو عمل د درآمد کې لا نه دی شروع شوی په خیبر پښتونخوا کې. سملۍ د دا پیش شوی دی خو لا امر درآمد پرې نه دی شروع شوی. بل دا دي چې کوم فیصلې چې دلته ښځې کوي سړي کوي خو ښځو ته هغه فیصلو کې هغې ښځې نه شامل وي. د هغو چې دي کوم لکه اوس د خپلې مرضۍ واده شو یا د جایداد فیصلې شوې رونه چې دي په خپل جایداد کې حصې نه ورکوي، نو داسې ډېرې مسلې دي چې هغو ښځې نه شي په خپله حل کولی. نو چې دي دا خواتین سنګه جوړه شوه او دا کسان راټولېږي دوی به خپل باقاعده هغه خپل مسایل به هغه موږ ته وایي او موږ یې مخې ته کم ځینې حلال کېدو کوشش موږ به هغو ته کوو. دې خو اوس هم هغه شانتي دغه نشته، مسلې نشته چې کومه ښځه مو مخې د کور نه نه شو راوتی. بهر هم په کلیو کې داسې زموږ خویندې شته چې هغه د کور نه نه شي راوتی که نه، نو اکثر خپل مطلب ګاونډیان شو یا داسې ښځو سره ملاو شي خپل مسلې ورته ووایي، نو زموږ ټلیفون نمبر هم او بلکې زمونږ راضي هم دا ښځې مخکې نه هم دسې راضي، نو اوس چې دی نو اوس دا اسمبلی جوړه شوه، نو موږ به ته که چاته څه مسلې خیر د ټلیفون په ذریعه موږ ته وینا کولی شي موږ ځان رسوو.
تبسم مدنان وای اکثره د ښځو د وجنې پیښو ته د خودکشۍ نوم ورکړل شي، نو دوی به کوشش کوي د دې اسمبلی له لارې حقایقو ته ورسیږي او د سیمې پولیس او انتظامیه پر دې خبر کړي.
جی بالکل، زموږ سره شته پکې، خو دلته کې مسله دا ده چې هغوی ولا کله د خودکشۍ نوم ورکړي، نو په هغې کې بیا نه د جنۍ مور غږ کوي نه د جنۍ پلار غږ کوي، نو موږ ته غټ هډل په دغه ځای کې جوړ شي چې د هغې دپاره بیا یو کس غږ نه کوي، ځکه آلرېډي هغې له د خودکشۍ نوم ورکړلی شوی دی. دې کې اوس داسې جنک شته چې هغوی ما ته کال کوي، زه اوس غواړم چې د دې خبرې دې حل را ووځي چې آیا یو جنۍ ما ته کال وکړي او هغه ما ته خبره وکړي، ما ته ووایي چې ما ته دا مسله ده، زه د کور نه نه شم راوتی، ما له یو پیر زهر را کړي دي، دې په الزام لګولی دی چې تا د خودکشۍ کوشش کړی او که تا د دې نه بل قدم اوچت کړو په تا به شپږ میاشتې قید خېږي، حالانکه دا زهر ما پخپله نه دي خوړلي، دو بیا ما له میده هم د دې خبرې د پاره واش کړي ده چې ما پرې شرایط کوي. نو زه وایم چې هغه ما ته په بار بار ټلیفون کوي، زما سره سلار نشتی بغیر د دې نه چې هغه ما ته یو اپلیکیشن راولېږي یا ډی پی او ته اپلیکیشن وکړي یا بیا د څه سبب زله لار اختیار کی نو دا غیر سره هم څه لار نشته زما هم تر رسائی نشي کېده ځکه چې دا غیر قانوني ده نو موږ غواړو چې دې دې موږ ته کال سینٹر دی راته جوړ شي یا دې سي ایمرجنسی کوم چې دا تر پی خلک چوس یو زنانه ته مسله دا یا ورته چې دې لپاره زمونږه گورنمنٹ کې دې سي اقدامونه پورته کی
د عورت فاؤنڈیشن مشران وای د سواد غونډه د خزو اسمبلی با د خیبر پختونخوا سلورو نورو ضلعو ته غسوي دغه اسمبلی یوه کلنه موده لري او پر بل کال به بیا ټاکنې کیږي. دا وا د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده.